باشد.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-021-12-45-01
آزادی رادیو اوریزه امید زهیر مالیم پر روانه خبری پروگرام که با په کابل کې د اهلی هنودو پر عباد زید نړیوالو غبرګونونو او د طالبانو لنوی و څرګندونو خبر شي. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای پرونی برید غندي. ښاغلي بنټ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سیکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلي بنټ زیاته کړې د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا. په کابل کې د اهلي هنودو په ګوردواره په پرونی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د زابل اړوان د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ د ټکر په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، 3 کس شهیدان د شاجوی روغتون کې، 2 شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې، 4 شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لاره ډېرې ټرافیکي پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی ښول کیږي. پرونه وړ مورځ هم په هلمند کې په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې 1 تن مړ او 12 نور ټپیان شوي دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په روسیو کې نیول شوي دي. د جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي، دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو په وړاندې یوه له جنګېدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي، په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو 4 غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې. خو طالبانو د دفاع وزارت پرون ویل الوتکې ته د تخنیکي ستونزو له کابله ناسته ورکړل شوې وه، خو د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا ورته اورچول شوې او دوی له سیمې تښتېدلي دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړۍ هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لالهنده کړي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت ناوخت سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کې فدوه ساحو کې سره راغونډ شل او درومان راتوشینی پر مړینې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 کال کې د غرپلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه 23 کلن فعال د جون میاشتې پر 9 د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې د دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډې کېښودې او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې راتوشینی عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوي وو. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ. ادرس مو ازادي رادیو ټکی کوم. طالبان منی چې په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای د برید پر مهال لازم امنیتي تدابیر نه ونیول شوي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
شنیان خو مشور زنانو ته لاس ورواچي پیریي بیزتی ورسیي.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او د اوکراین جمهور رئیس پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له پیل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کې فوتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د رواني خبري ټولګي دویمه نیمایي د زده کوونکو لپاره ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت ته جلا شوې ده. د هند په نوې ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې. دې کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپاره چې په کابل کې په پرونی حمله کې لټپ شوي او سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردوارې حمله کې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو د عکس العمل سربیره پر دې حمله کې د طالبانو یو سرتیری او همدارنګه یو اهلي هنود افغان ووژل شو.
د هند پلازمینه نوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونی پېښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لېږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ شي. وسلوولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله ترې وی 14 وروسته پیل کړ چې لسمی د 2 ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونې چار وزارت وایي پېښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حملې سوي دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یو زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا د سات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې. بله مسله دا چې زه په ډیر واضح وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس ده. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه شولې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیش وروسته ازادي رادیو ته وویل د دغه سی پیشو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا ده چې لږ کوی د حقوقو د خودي ازادیو د مذهبي چاپیریال تامین لپاره مخکې موږ تدابیر درلودل. خو دغه جنایتکارانو په داسې وجې باندې حمله وکړه چې هغه طبعا
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره د 2006 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالای سنگ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیالۍ د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړې. کیلی کلیمنټس چې په وروستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی او پاکستان ته تللی د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خپره کړې میرمن کیلی کلیمنس ویلي
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیو کې افغانان چې د سپین بولدک له لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیانې زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې دغه ستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار شوي چې د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي، د دې مخه ونیول شي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلي چې ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه، هغوی دغه خپل میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي څو چې افغانان بېرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنېږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې په رسنیز محدودیت د اندېښنو په دوام ځینې سازمانونه وایي په روسیو کې په رسنیو د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان پخوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول تقریبا ناممکن شوي دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یوه غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. همداسې یوه پیښه پرون هم تکرار شوي. تفصیلی په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن شوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلی دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرماني په نوم خبریال چې میرمن اکبر ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلی چې د سکانو پر ګردواره د حملې پر مهال یې له یو روغتونه بهر د سکانو له خپلوانو سره مرکه وکړي، خو دوو طالبانو یې مخه ونیوله او هڅه یې وکړه چې سوی ویډیوي مرکه ډیلیټ کړي. په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځنډ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
مخکې له دېنه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي، دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکوي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلوماتو ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لسګونو رسنۍ بندې شوې. پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو نیولو لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په کار د رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري په داسې حال کې چې طالبانو په کندهار کې د حجاب د تبلیغ لپاره بینرونه راوځړول او هلته خزي لساروي سره تشبیه کړي د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په یو ټویټ کې لیکلي چې د خلکو له څارویو سره د ورتوالي او دوی سره د ورته چلند ترمنځ واټن ډیر لنډ دی. هغه ویلي چې دا د یو مسؤول مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمېر افغان میرمنې هم دغه ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته د سپکاوي په نوم بولي. خو د طالبانو حکومت دغه پوسټر ته د ښځو د حجاب د ساتلو لپاره د هڅونې په سترګه ګوري او بیا هم ټینګار کوي چې هغه ښځې چې بې حجابه وي دا پخپله د حیوان لوري ته تلل دي. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار د حجاب بینرونو په اړه خبرګون خدلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو بایزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپلو ادواو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یو ښځې چې نه یو تل پر راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معاملې کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناقصولو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خوځو ته په هاوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خزه د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی. تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپل د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیوانات سره یې توپیر دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د خزو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د خزو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرایو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونو د سیویرودونیتسک ښار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف جګړه روانه ساتلې د اوکراین جمهور رئیس له کیف بهر یو نادره سفر کړی. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا هم پیل کړي.
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سین پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ. هغه د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت. د اوکراین پوز وی په لیسچانسک سیمه کې د اوکراینی پوزیانو پر سنگرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچی ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د برېټانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم ښار په جنوب کې چې د سیویرودونسک ښار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه ښار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون په سن پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل:
موږ نه تایوان، نه کاسوو، نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه، خو د برېټانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیوید آراخامیا له امریکا ژغ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له درېدلي حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ لون کې افغان مسافر له هم د پاکستانی عسکرو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافر سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني او آن مرمنې هم تلاش کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزو د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستاني لوري سره حل کړي. تفصیلي په دې راپور کې
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند، تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کېږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وستونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم دغه ظلم دی شروع زموږ زنانې وهي په ډنډو په چلاخو زموږ سپین ږیري وهي په د ورځې په سوو انسانانو کې بیرانیږي، زړونه کې خرابیږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده، د دې خوا اوړي که دا خوا راوړي په سوو انسانان به دا سره ټک المار ته درولې دي په لین کې.
وروره پر دروازه خدای کوپر شروع دی ښه پنجابیان دي په یو والا دوی ظلمي شروع کړی دي، زنانو او نارینهو سپین ږیرو د خو مشورو کشنیان خو مشورو زنانو ته لاس ورواچي پیریي بېزتۍ ورسېیي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والي ویان مولوي محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومې او د پاکستاني لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلاو کوم شروع کې دي، وزارت هم په لاس په کار دي، یو هیئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکیرې او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندل پاڼې په ښودلو سره تګ راتګ کولای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر کارکونکي چې اوس له دندو ګوښه شوي وایي د ژوند بدې ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغۍ پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیلې په دې راپور کې.
شپږویس کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده دا اوس بیکاره سوی او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې په میاشت کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دې اندازې تنخوا یې د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله، خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل یوازیني ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري. د دې پخوانی پوځي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړی ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاستې ټولنې په یوه ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکې بېوزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې پکې ویل شوي چې بېوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې یې اغېزمن کړي دي. پنځویس کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ماشوم ناروغیو هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې یې د دې لامل شوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل:
څلور ماشومان لرم، یو ماشوم مې ناروغ دی، خوارځواکه شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کوم عاید لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ بهتره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5,000 افغانۍ نه لري چې کارکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
او سم ستاسي له پیغامونو
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. د ګرمسیل ولسوالۍ کې روډ ډېر سخت وشکلې ده. د تیل ډیزل په 210 کالداري دي. موږ بزګران او کروندګر نس کولې چې تیل رانی سور. دغه پیغام راته نشه کاس منه.
نظیر احمد د هلمند ولایت نستا سره په تماس کې يم. زما د اسلامي امارت ولا صدا غوښتنه ده چې دا شان ارزانه کی د خدای د پاره ارزانه کی. پر دغه دکاندارانو د شلو کالو شی ورته یي منګردی په د وسپ نرخ ورکی. دغه شان ارزانه کی د خدای تعالی سو بیرېږي.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ګران اوریدونکو، زه د کندهار پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې تاسو سره د مشکل شریکم. اول د استادانو مشکل دی چې درسونه مو شش کال ډېر کمزوري وه. خدای دې وکړي درسونه مو سم سي. او په دوم قدم کې مو دغه نالان چې په دغه کې ولاړ دي پوهنتون په انګړ کې، نو ډیر نالانم جی ډیر تکلیفونه خواري تدبر سره زحمتونه سره کشل سوي جی نو د 15 شپږ میاشتې له اتن میاشتې کیږي چې وبسوي نه جی نو د مسولین څخه دا د مسولین څخه دا غواړم چې دغه نهلان د پونتن د وبسي او پروچېدو جی چې ډیر مسرپونو تکلیفونه خواري پر خواري او تکلیفونه زحمتونه سره کشل سوي جی
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ 00400 22 یولس سلرویست یو سلو پینزلس
شمیره بیا تکرارو 00400 22 یولس سلرویست یو سلو پینزلس
وقت په کابل کې د سهار 8:30 دقیقې شوې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنوتو پر عبادت ځای پرونه بریت غندلې خغلی بنټ نن سهار په خپل ټویټر باندې ولیکل هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي د زابل اروان دونورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې 15 تر وژل شوي په شاجوی په روغتون او د نورې بیا د زابل په ولایتي روغتون کې دي د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په روسیو کې نیول شوي دي د جبهې پرون په یو اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي د مقاومت جبهه د طالبانو پر وړاندې یوال جنگیدونکو ډلو ګڼل کیږي په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږ یو 40 کسان مړ کړي دي چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لالهند کړي دي که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه بهیږي خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي او پرون په سلګونو کسان د اوکراین د پلازمینې کې فدوو ساحو کې سره راغون شول او د رومان راتشونی پر مړینې ویر وکړ دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و دغه 23 کلن فعال د جون میاشتې پر 9 د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو مانانا چې ازادي رادیو او په د خبرونې پاتې برخه کې د درسي ساعت خبرونه خبريږي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر د درسي ساعت نننې خبرونه ته مو هرکلی کوم په خیر راغلی نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون درسي ساعت دی په نننې خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي یادونه کوم چې د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو څخه اورئ پسر کې دوم ټولګي درسي ساعت په تیر درس کې مو ولوستل چې نوح علی السلام د خپل قوم له نافرمانی وروسته د کښتۍ په جوړولو سره د انسانانو ترڅنګ د ژویو یا حیواناتو د ژغورلو په برخه کې یو ستر انساني مسؤلیت ادا کړ نن به د ابراهیم علی السلام او د ته د خدای ورسپارل شوی مسؤلیت پر ځای کولو په برخه کې د هغه تاریخي هڅې ولولو په نننی درس کې ښوونکی هڅه کوي چې د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمېر مهمې سیمې راوپیژني او په دې سیمو کې رامنځته شوې تاریخي پیښې به یو په یو راته بیان کړي د درس بشپړ بیان لخون کې اورو.
بین النهرین او ابراهیم علیه السلام د ډیرې پخوا زمانې څخه راپدې خوا هغې شنې او حاصلخیزې سیمې ته چې د دجلې او پیرات د سیندونو په منځ کې پرتې دي بین النهرین ورته وایي. دا سیمې چې اوس د عراق په نوم یادیږي زیاتې اوبه، روښانه لمر او خورکشه خلک یې درلودل چې د 5000 کلونو راپدې خوا یې پکې ژوند کوه. لیکنه او کرنه د لومړي ځل لپاره د همدې ځای څخه پیل شوله. د پیرات سیمه کښته برخه کې د سومر سیمه وه. سومریانو د لومړي ځل لپاره ښوونځي او کورونه، ښارونه جوړول. د ډبرو او مسو څخه ځانونه ته لوښي جوړول. سومریانو په خاورینو کورونو کې ژوند کاوه. د څښلو اوبه یې له څاګانو څخه په لاس راوړلې او کال یې په 12 میاشتو ویشلی و. اوس راځو میخیلیک ته چې میخیلیک چیش دی. سومریانو د لومړي ځل لپاره لیک منځته راوړه. څرنګه چې دا لیک درې غوږې میخ ته ورته و نو ځکه د میخیلیک په نوم شهرت وموند او د میخیلیک په نامه مشهوره سو. میخیلیک چې د نړۍ ډېر پخوانی لیک و په خامو خښتو باندې لیکل کېدی، وروسته بیا همغه خښتې د لمر په واسطه وچېدلې او په کتابتونونو کې ساتل کېدلې. میخیلیک له راسته لاس څخه لیکل کېدی لکه زموږ پښتو خط چې لیکو. اوس ځینې هغه لوی کتابونه چې پر خښتو باندې لیکل شوي وو د سومر څخه لاسته راغلي دي. په سومر کې مهم ښارونه جوړ شوي وو لکه لارسا، لاګاش او اور. دغه د دې درې ښارونه چې په دغه نامه سره نومېدل اوس دغه ښارونه ټوله وران شوي او یا هم خراب شوي دي، د منځه تللي دي. درېیمې موضوع ته راځو، د بابل حکومت. د سومر پاچاهانو پر خپلو همسایګانو باندې، یعنې خپلو ګاونډیانو ښارونو باندې حملې کولې او د نورو سیمو د نورو خلکو سیمې به نیولې. هغوی یو مذهبي لارښوونکي وو، یعنې ځانونه د ښار خدایان بلله او د عبادت ځایونو په جوړولو باندې ډېرې پیسې مصرفولې. د سومریانو له منځه تللو سره په بین النهرین کې نوی حکومت منځته راغلی. دا حکومت د بابل په ښار کې چې د پیرات د سیند پر څنګ پروت و منځته راغلی. د پایتخت خلکو پر ځان باندې د بابل، یعنې د خدای د دروازې نوم کښېښو. د بابل معنی د خدای دروازه. دوی پر دغه نوم پر ځان باندې کښېښوي. بابل یو لوی ښار و چې یادونه یې په پخوانیو کیسو کې ډېره سوې ده. همورابي د بابل له مشهورو پاچاهانو څخه و او د بوتانو عبادت یې کوي. هغه پر خپلو ګاونډیو یرغلونه کول، یعنې پر خپلو همسایګانو، هیوادونو، ملکونو باندې یرغلونه کول. خپلو خلکو ته یو قانون جوړ کړی و او هغه د ډبرو پر، یعنی پر ډبرو باندې ولیکي او خپلو خلکو ته وویل چې دغه قانون به عملي کوي. د حمورابي قانون ډېر کلک او سخت و. د مثال په ډول د دې قانون په بنسټ کې که کوم زوی خپل پلار وهلی وای، یعنی په چکا، یعنی په سوک، د هغه زوی لاس یې پرې کېدی. که چیرې کوم خټګر یا بنا کور جوړ کړی وای او وروسته هغه کور نړېدلی وای او د کور خاوند پکې مړ شوی وای، نو خټګر هم دغه مړ کېدی، یعنی وژل کېدی. د هیواد حالت ډېر خراب و. پاچاهانو ځانونه خدایان بلل او له خلکو څخه غوښتل چې د دوی عبادت وکړي. د خلکو ترمنځ جګړې هم دوام درلودې. غریب خلک دا جبري کارونه، یعنی په زوره کارونه، د اوږدو جګړو له امله ناتوانه سول په دې جبران کارونه کول او جګړې یې پکوله. خلک ناپوه او پاچاهانو د دوی له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله، ځکه پاچاهانو یې نکي پوهه او علم درلودې او خلکو یې هېڅ علم او پوهه نه درلوده. نو تر څو چې دوی دغه ناپوهي درلودله، پاچاهانو یې د دوی د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خلک به یې مجبورول چې د دوی عبادت وکړي، ځکه دوی ځانونه په پاچاهانو او په خدایانو ورته تېرول چې موږ خدایان یو. لنډه دا چې په دې وخت کې تیارې ټول ځایونه نیولي، یعنې په دغه ښار یا په دغه ځای کې هیڅ داسې ښه حکومت یا هم د الله پاک د وحدانیت او دا هغه پر قدرتو باندې داسې کوم څوک نه و چې راولاړ سوی وای او د الله پاک وحدانیت یې ورته تشریح کړی وای. ټول خلک ناپوه وه او د دغه بابل حکومت مشرانو ځانونه ورته خدایان کړي وه. خدای پاک جل جلاله پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړله او د هغوی د لارښوون لپاره ابراهیم علیه الصلات والسلام د پیغمبر په توګه راواستوي. دغه واقعه د میلاد څخه 1200 کاله پخوا پیښه شوله.
درنو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې ابراهیم علیه السلام په یو خورا مهم وخت کې خپل قوم ته د پیغمبر په توګه راغی. دا هغه وخت و چې پر دې قوم ظالم حاکمانو حکومت کاوه او پر دوی ناعادلانه او ظالم قوانین او اصول پلي کول، خو ابراهیم علیه السلام د حکم کولو لپاره یو لړ عادلانه قوانین او اصول خپل قوم ته وړاندې کړل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
لا ازادي رادیو درسي ساعت ته واګیست. دا تم ټولګي زده کوونکو هر کله راشي. په تیر درس کې مو د مهدی کورنۍ د حکومت سلسله ولوسته او د هارون رشید حکومت ته مو هم ځینې اشاره وکړې. نن ښوونکی موږ ته د هارون رشید د حکومت کولو او رهبری تاریخي پیښې بیانوي. په دې درس کې به ولولې چې هارون رشید تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د پراخ حاکمیت ترڅنګ د سیمې او نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونو او حکومتونو سره هم پراخې اړیکې درلودې. د دې جملې یو له هند او بل هم د فرانسې له حکومت سره اړیکې پاللې. ښوونکی د هارون رشید د درس پوره تاریخ راته بیانوي.
موږ په تیر درس کې هارون رشید بن مهدی ویلي. دغه درس هم په هارون پورې تړاو لري. بهرنۍ اړیکې د چین د شینشا او د هندوستان د راجا سره د هارون رشید دوستانه اړیکې وې او همدارنګه د دوی سره سره د فرانسې سره یې هم ډېر ښه او دوستانه اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو په بنسټ یو ساعت یا ګړی چې اسلامي پوهانو جوړ کړی و د فرانسې پادشاه شارلمان ته د هارون الرشید د خوا ورواستول شو. شارلمان د ساعت په لیدو سره ډیر حیران و او ګمان یې کوي چې په دا ساعت کې پیریان دي. راځو د بهرنۍ اړیکو څخه وروسته پرمختګ. د هارون رشید د حکومت دوره د اسلام په تاریخ کې یو ډیره طلایي او ښه دوره وه. په دې دوره کې مسلمانان د علمي او سیاسي پرمختګ د پلوه انتهایی او شته ورسېدل. د قوت او سرت په شان او شوکت له پلوه د دنیا هیڅ قوم د مسلمانانو سره سیالي نه شوای کولای. د هارون له برکته په بغداد کې د هر فن استادان راټول شول، یعنی د هر کتاب، هر موضوع، هر استاد راټول شو. د امنیت د خوندي ساتلو په لاره کې ډېره هڅه او پوره هڅه کوله. په خپل د دولت کم چارې چې دي دغو چارو څخه څارنه کوله. د ده په ټول هیواد کې کراره کراري وه او خلک له هر پلوه خوش او خوشحاله وه. د ده په زمانه کې مسجدونه، مدرسې، روغتونونه، کاروانسرایونه، پلونه او لوی ویالې، داسې نور سړکونه جوړ شوله. هارون رشید علم او هنر ته ډېره پاملرنه درلوده، ځکه نو ادبیاتو، صنایعو او علومو په دغه وخت کې ښه پرمختګ وکړ. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې هارون رشید د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې حکومت وکړ. هارون رشید په 1093 هجري قمري کال کې د 23 کالو حکومت کولو څخه وروسته وفات شو او په حق ورسېد. نور د ده حکومت پر دغه ځای خلاصېږي. وروسته تر دې چې څوک راځي هغه به موږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې د ده پر ځای څوک شینی او څوک حکومت مخته وړي هغه به په راتلونکي درسونو کې وایو.
کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې هارون رشید د خپل 23 کلن حکومت په محل یو بشپړ سیستم رامنځته کړ او د هغه حکومت په محل په ښوونیز او علمي ډګرونو کې خورا پرمختګونه وشول.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. په تیر درسي ساعت کې خون کې راته دا وویل چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول وو او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې د افغانستان سیاسي وضعیت او د خلکو ژوند کې خورا تغیرات رامنځته شول. د احمدشاهی تاریخ په دوام به نن دا ولولو چې د احمدشاه بابا مهمې پریکړې څنګه د افغانستان د وضعیت د تغییر لامل شوې او لومړی کار دې پیل کړ چې افغانستان امن کړي او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راولي.
احمد خان د زمان خان زی او د دولت خان سدوزی لمسی چې په 1122 هجریز کال کې چې د 1101 هجری لمریز سره برابر دی په هرات کې زیږیدلې دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسید. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دیندار شخص و د نوموړي په پټکي کې د شاهي سمبول په عنوان وټنبل شو یا ورکېښود. په دې توګه احمدشاه بابا واک ته ورسېدی. نوموړي له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي موخو ته په پام کې درلودل: اول د مرکزي قدرت بیا جوړول او یووالی، دوم د افغانستان طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سیند او هند تر سیند پورې اوږدوالی درلود. احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ. هېواد یې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی وروباښه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل. هغه کمی بې اتفاقۍ چې وې د قومونو ترمنځ هغه یې له منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هېواد په ګټو او تاوانونو سره شریک سي او د هېواد لپاره کار وکړي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو تلپاتې جرګه بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او موخو ته د رسېدو په موخه د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیو. د خپل ټولنیز دریز د ټینګښت لپاره د خیرشي د اړیکو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لاره کې ډېرې ستونزې وګاللې.
احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هېواد اقتصادي حالت په 1914 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 19 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو پر ایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 1914 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه شهر څخه یا د کندهار د شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو محال یا په یو وخت کې د کندهار شهر د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
درنو زده کوونکو، تاسو د احمدشاهی تاریخ په دوام واوریدل چې د احمدشاه بابا له حکومت مخکې هم د نننی افغانستان اوسیدونکو په کارنه بوختو، خو سیاسي بې ثباتی او بهرنیو یرغلونو هغوی خورا ډیر ځپلی وو. اندا چې همدې یرغلونو خلک د دې ستړي کړي وو او دوی دې تزر نه کاو چې خپل کښت او زراعت پر پراخ کړي، ځکه بهرنیو لهکرو به د حاصل ورکولو په مهال د دوی پر کروندو یرغل وکړ او حاصلات به یې ځینې یوړل.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د نن ورځې درسی ساعت په پای کې مول زده کوونکو هیله داده چې د درسی ساعت وروسته له کتاب څخه په استفادې یو ځل بیا د کتاب تاریخي پیښې تکرار کړي او د ښوونکي له بیان څخه په استفادې هغو پوښتنو د ځواب ومومي چې په کتاب کې لیکل شوي. تر بلې ورځې او بل درسی ساعت مو په خدای سپارم.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کېږي، کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه پیښې ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم، لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې وبیانوم، دا اوس په تاسو سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده، او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو، دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
او ځمه مکتب تا او سبای دا خار کې روان، قاتل خبر کړي زندگی دا خار کی روانا، چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا، قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کی روانا،
ارشد او مد او کیسه زمادا چې سر سری دا خار کې روان قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خوا سندرے آوا شکیلا خار کے روا قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روا